سلام ستړي مشه صفی الله ستان ایگزام د ازادي رادیو خبری مجلې ته مخ راغلاست وایم. دا مهم مسائل خبرو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی کندهار کې وویل طالبان دې له جګړو لاس واخلي او خبرو ته دې ورسره کینی. د ترکیې د غونډې ځنډېدل آیا په رښتیا هم لکه څنګه چې د یوناما مشري ویلي د سولې مرکچیانو ته د زیاتو خبرو فرصت برابروي؟ شنونکی او خبریال سمی یوسف زی.
نور د دوهې مذاکرات فکر نه کوم چې کوم ځای ته ورسوي.
د کوټې په سرینا هوټل کې پرون شپه ناوخته زوروره چاودنه شوې، 15 کسان یې وژلي.
زه په هغه دروازه کې ولاړم، هغه اوس ما په ځان نه پیدلې. دوه منټه بعد زه چې راولاړ شوم وینې وې نور ورونه بلېدل په سپینه.
ترڅ مخکې اسمت ساروان خبرونه وایي.
ولسمشر غنی وایي د ناټو ځواکونو له وتلو وروسته د افغان امنیتي ځواکونو مالی او تسلیحاتي ملاتړ دوام کوي. د افغانستان، ترکیه او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران سبا په استانبول کې درې اړخیزه غونډه کوي او د اندونیزیا یو ستر اوپتل چې 350 تنه عمله پکې سپاره ده بی درکه شوی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په کندهار کې پر طالبانو شخ وکړ چې مخامخ خبرو ته حاضر شي. ښاغلی غنی چې د یو پلاوي په مشرۍ نن کندهار ته تللی په یوه غونډه کې وویل د همداراز وویل چې د ناټو ځواکونو د وتلو له کبله باید هیڅوک اندېښنه ونه لري، ځکه چې د امنیتي تړون پر اساس د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو هر راس مالی او تسلیحاتي ملاتړ دوام کوي. ټاکل شوی دی چې د افغانستان، ترکیه او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران سبا په استانبول کې درې اړخیزي خبرې وکړي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په یوه خبر پاڼه کې ویلي په دې درې اړخیزه غونډه کې به د افغانستان د سولې د پروسې د وروستیو پرمختیاو په شمول د امنیت، انرژۍ، اتصالاتو او د غیر قانوني مهاجرت په اړه خبرې وشي. د خبر پانی پر اساس د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو به د افغانستان له بندنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر او د پاکستان له بندنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره جلا جلا وویني. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبورا لاینز چې په قطر کې لشکلو خو سره له څو ورځې خبرو وروسته بیرته کابل ته تللې وایي چې د سولې د خبرو لپاره ښه فرصت برابر شوی دی. د نن پنځشنبه پر خپل ټویټر پاڼه کښلی چې د سولې د خبرو له لارې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره به په هلو ځلو کې ځان را نه ولي. اغلی لاینز همداراز ویلي چې ملګري ملتونه د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو له استازو سره خبرو ته دوام ورکوي چې د پرلپسې خبرو له لارې په دې هېواد کې تلپاتې سوله راشي. د غزنی د یک ولسوالۍ امنیه قمندان د دولت له وسلوالو مخالفانو سره په نښته کې ووژل شو. د غزنی د والي ویندوی واحدالله جمعزاده د دې پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل
تېره شپه د غزنی ولایت د یک ولسوالۍ کې له وسلوالو مخالفینو سره په جګړه کې د یادې ولسوالۍ سرپرست امنیه قمندان ساتنمن جاوید په شهادت رسېدلی ده.
جمعزاده همدار ازول چې په دې نښته کې د غزنی د مرکز د لومړي امنیتي حوزې عامر جاوید خلجای هم ټپي شوی دی. د ده په وینا طالبانو ته هم درنه مرشوب له اوښتې ده. د پاکستان لوی رئیس جنرال قمر جاوید باجوا یو وار بیا وویل چې په افغانستان کې سوله د پاکستان سوله ده. د پاکستان د پوز د مطبوعاتي څانګې د راپور له مخې جنرال باجوا دا خبره نن په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوز په مرکزي دفتر کې د افغانستان له سفیر نجیب الله علی خیل سره په کتنه کې وکړه. د پوز له خبر پاڼې سره سم باجوا ټینګار وکړ یوازینی هدف یې دا دی چې په افغانستان کې سوله وشي او دا هېواد خپلواک، ولسواک، باثبات او سوکاله وي. د باوري حکومتي سرچینه وایي پولیسو د جلال آباد ښار په دوهمه ناحیه کې د انعکاس تلویزیون د درې ښځینه کارکوونکو د وژنې د ګروپ مشر عطاو رحمان له یوه بل ملګري سره نیولی دی. د سرچینې د معلوماتو له مخې عطاو رحمان د داعش د یوه پخواني مهم غړي سباګل زوی دی چې په جلال آباد ښار کې په ګڼو نورو وژنو کې هم لاس لري. د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل د انعکاس تلویزیون د درې ښځینه کارکوونکو د درې واکسیناتورانو او د صدف په نوم د ډاکټرې د عاملانو د نیولو په موخه ترسره شوي عملیات تایید کړي، خو په دې اړه یې نور معلومات نه دي ورکړي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن او د ناټو د نورو غړو هیوادونو مشان د جون په 14مه له روسیې او چین سره د ترنګل یو اړیکو له افغانستان د ځواکونو د ایستلو او د دې پوځي تړون د راتلونکي په اړه غونډه کوي. د ناټو په مرکز بروکسل کې د دې تړون د دیرشو غړو هیوادونو له مشانو سره په مخامخ سرمشیزه کې د جو بایدن ګډون به د اروپا او کاناډا له مشانو سره د امریکا اړیکې چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ په موده کې اغېزمن شوي وې بیرته جوړي. د اندونیزیا سمندري ځواک پرون وویل چې یو ستر اوپتلې چې 350 تنه عمل پکې سپره ده بې درکه شوی دی. د اندونیزیا د وسلوال ځواک د لوی درستیز په وینا د اوپتل د بالي ټاپو په شمالي اوبو کې ورک شوی او د موندلو لپاره هلې ځلې روانې دي. د همداراز وویل چې د اوپتل په یوه مانوره کې ګډون کړی و چې له مرکز سره یې تماس پرې شو. او د یمن لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د یمن له حوثیانو سره د ایران ملاتړ ډیر زیات دی. تیم لندر کینګ پرون چهارشنبه د کانګرس غړیو ته وویل داسې هیڅ نشه نه لیدل کیږي چې ایران دې له سوله ییزې لارې د دې شخړې د حل کولو نیت ولري. د همداراز وویل که ایران رغنده رول ولوبوي هرکلی به یې وکوي خو په دې برخه کې هیڅ نشه نشته. د یمن لپاره د امریکا ځانګړي استازي دا هم وویل چې د ایران د هغو بیړیو مخنیوی ګرانه دی چې حوثیانو ته وسلې وړي خو ټینګار یې وکړ چې په دې برخه کې نړیوالې همکارۍ ته اړتیا ده.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
دا هم د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې وړاندوینه کړې. کابل اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 25 هرات کې به اسمان نیمه ورځ وي د تودوخې لوړه درجه 29 کندهار کې اسمان برګ ښودل سوی د تودوخې لوړه درجه 24 او بلاخره جلال آباد کې به اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 24 اټکل سوی ده.
ازادي راډیو ته غواړم چې تاسو ولاست څنګه زمو د تایر روشان په تخنیک کې همکارۍ دغه خبري مجلې ته خراغلاست او امرازو لمړي مطلب ته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن کندهار ولایت ته للی او هغه په کندهار کې ولسی غونډه کې په طالبانو باندې غږ وکړ چې له جګړې لاس واخلي او د سولې خبرو ته دی ورسره کینی. ولسمشر ویل د جګړې لپاره دلایل ختم شوی او طالبان د افغان هویت او ارادې په اساس د هیواد په جوړولو کې همکاري وکړي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
ولسمشر د پنځشنبه په ورځ کندهار ته د یو ورځني سفر پر مهال د ولسی خلکو او قومي مشرانو یوې غونډې ته وویل چې د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره د جګړې لپاره دلایل ختم شوي او طالبان دي د افغان هویت او ارادې په اساس د هیواد په جوړولو کې ورسره همکاري وکړي. ولسمشر وویل وسلوال طالبان دي د لوی جرګې د لارې مخامخ خبري ورسره وکړي. ولسمشر دغه راز ډاډ ورکړ چې د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره د خلک اندېښنه نه کوي. د ولسمشر په خبره کې بهرنیو ځواکونه له افغانستان څخه وځي خو د افغان حکومت سره امنیتي تړونونه د درو نورو کلونو لپاره په خپل ځای پاتې دي او د افغان ځواکونو په تجهیز او اکمال کې کوم خنډ نه رامنځته کیږي. په غونډه کې د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وویل دوی حاضر دي چې د جمهوری ریاست د دورې تر بشپړېدو مخکې ټاکنې وکړي. د ښاغلي صالح په وینا وسلوال طالبان دي په ټاکنو کې د برخې اخیستلو نه بیریږي او د ولسواکۍ د لارې دي واک ترلاسه کړي. د نوموړي په خبره اوس د رایې ورکولو سیستم کاملا جوړ او په برېښنایي تذکیرو رایې ورکول کیږي. دا ولسمشر کندهار ته په دغه سفر کې د مهمان په نوم د یو مجهز خصوصي روغتون پرانستنه هم وکړه. ولسمشر دغه راز د ارغنداب د جګړې ځپلو خلکو سره د بشري مرستو او د دوی د کلو څخه د ماینونو د ژر تر ژره پاکولو ژمنه هم وکړه.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعاله ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
شنونکی او خبریال سمی یوسفزای وایي د ترکیې په کانفرانس کې د طالبانو نه ګډون سولې ته د دې ډلې د لیوالتیا کمښت ښکاره کوي. ښاغلي یوسفزي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل طالبان د کانفرانس ته د نه ورتګ یو لوی لامل د بهرنیو ځواکونو په ځنډ وتل یادوي. په اخوا د یوناما مشرې دبرا لاینز چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازیتوب هم کوي ویلي د ترکیې د کانفرانس ځنډ به د دوهې ټیمونو ته د خبرو لا فرصت برابر کړي. اغلی لاینز دا خبرې د یوناما په ټویټر باندې وروسته له هغه کړي چې دوهې ته یې څو ورځنی سفر پای ته رسولی دی. دا چې شنونکی او خبریال سمیع الله یوسفزی په دې اړه څه وایي چې آیا واقعا هم د ترکیې د کانفرانس ځنډ د سولې ټیمونو ته فرصت برابروي که څنګه، مرکه مې ورسره کړي چې تاسو اورېدو ته رابولم.
د دوهې د تړون نه وروسته د دوهې مذاکرات او په مذاکراتو کې ډېر اوږد ځنډ او د دواړو طرفونو په موقفونو کې تضاد. نور د دوهې یا د استانبول یا د قطر مذاکرات فکر نه کوم چې کوم ځای ته ورسوي. البته طبعا طالبان به کوشش کوي چې نور مذاکرات کا د دوهې د تړون دوام وي، یا اوس خو طالبان وایي چې دوهې تړون کمات شو او امریکایان په خپل ټیم نه وتلو نو دا تړون اهمیت له منځه ځي. خو طالبان نسبتا راحت احساس کوي که مذاکرات د ترکیې په ځای په قطر کې وشي. یو خو د دې کورونه هلته وي، ماښام خپلو کورونو ته د مجلسونو نه وروسته تلی سي، په ژبه پوهېږي او ماحول سره بلد دي. او نورو هیوادونو یا غربي هیوادونو یا ترکیه کې مذاکرات ورته یو څه له تخنیکي لحاظه هم مشکل وي. خو زه ما ته داسې نه برېښي چې د افغان سولې بهیر چې په ټپه درېدلی ده په دې کې د یو نوی روح را پیدا شي، او داسې برېښي چې د هرې ورځې په تېرېدو د یو سیاسي جوړجاړي چانس ډېر کوچنی کېږي، او د جګړو او د تشدد د دوام او یو بل سره د توندو او تیزو لهجو باندې د خبرو او هوشدارونو وخت رانږدې کېږي.
د امریکا ترکیې په څېر لوی هیوادونو، مهم هیوادونو همدارنګه ملګرو ملتو د ترکیې غونډه پلان کړې وه، طالبان وره نغلل. څه فکر کوئ څومره د دغو هیوادونو په نړیواله کچه حیثیت زیانمنېږي په دغسې مسلو باندې چې د دوی خبرې چندان نه اورېدل کېږي؟
دغه هیوادونه په دې پوهېږي. یو خو افغانستان او په دغه سیمه کې یو خلکو په ذهن کې یو غلط تصویر پروت ده چې امریکا هر څه کولی شي او په هر چا کولی شي. زه فکر کوم تر یو حده پورې به دا درست تصویر نه وي، کنه امریکا او نور مهم هیوادونه ډېر کوشش وکړو چې د استانبول غونډه جوړه شي او په دې کې طالبان شرکت وکړي. خو برحال طالبانو نه راتګ په دې معنا ده چې طالبان د سولې ته تمایل کم لري. هغوی دا فکر کوي چې مونږ دې جګړې ته دوام ورکولی شو، په نظامي لحاظ دا جګړه ګټلی شو. دا چې ګټلی شي یا نه شي ګټلی هغه بیل بحث ده. خو د طالبانو عدم دلچسپي د دې باعث شوله چې د ترکیې کانفرنس لغوه شي. او زه فکر کوم د ترکیې کانفرنس کې ډېر داسې کوشش کولو چې یو نوې طرحه د حکومت د جوړولو دپاره منستشي، او د ترکیه کانفرنس په ډول باندې د افغان حکومت او د افغان سیاسيونو سره طالبان په خاپو مسکو او نور هیوادونو کې په خوخی کې نستل دي. خو دلته فکر کوم د ترکیه کانفرنس سره د دوی بایکاټ یا نه راتګ دا په دې معنی ده چې دوی د امریکایانو د تړون نه د وتلو نه وروسته دوی یو ډول له مایوسۍ سره مخامخ شوي دي. او
غونډه خو اوس وځنډېده، جنګونه هم اندېښنې دي چې ښایي بیا زور واخلي. هغه د اورکام غوښتنې به اوس څنګه کېږي؟
فلحال خو داسې څه نه ښکاري. د افغان دولت او د طالبانو ترمنځ هم خبرې په ټپه درېدلې دي. البته طالبانو په اخرو وختو کې یو وړاندیز کړی و که امریکایان د مې د میاشتې په اوله نیټه ووځي دوی تیار دي چې درې میاشتو لپاره په شرایطو باندې اورکام وکړي. البته طالبان تر اوسه پورې په هیڅ حالت کې د یو جامع اورکام یا یو مکمل دزبندی لپاره تیار نه بریښي. او داسې بریښي چې تشدد به زیاتیږي. تاسو تیر شپه وکتلو په کابل کې یو برید وشولو، افغان حکومت او حتی امریکا او نړیواله ټولنه فکر کوي چې دا د څوارلسو میاشتو یو ډول خاموشي نه وروسته د طالبانو له طرفه په کابل کې یو برید و، سره د دې چې طالبانو رسما اعلان نه ده کړی، خو د برید نښې نښانې دا ښیي چې دا د طالبانو جګړې ته د تلوار په معنا ده.
شنون که یو خبریال سامی یوسف زای و چی ده ترکیه ده کنفرانس که ده طالبانو پا نگرون باندی خپل تحلیل لمنگ سر شریک که.
مول جنگ نگوارو، مول سلحا گوارو، مول زیرانی نگوارو، مول عبادی گوارو، مول جهن نگوارو، مول علم گوارو، مول توپک نگوارو، مول کلام گوارو، مول غم نگوارو، مول خوشانی گوارو.
ازادي رادیو ته غواګست. د امریکا د کانګرس یو شمېر غړو د یادې واد له جمهور رئیس غوښتي دي چې هغو افغانانو ته باید د ویزو غم وخوري چې له امریکایانو سره په افغانستان کې کار کړی دی. د کانګرس شپاړس غړو جو بایدن ته په یو استولې لیکې لیکلي دوی له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د دغو افغانانو د ځاني خوندیتوب په اړه اندېښمن دي. اخو یو شمېر هغو افغانانو چې امریکا سره کار کړی، ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل ژوند د خوندیتوب په اړه اندېښنې شریکې کړي. نور حال په دغه راپور کې.
درویش کلان نوید ستانکزی چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د ژباړونکو په توګه دنده ترسره کړې، اوس د خپل راتلونکي ژوند په اړه اندېښمن دی. نوید چې په کابل کې اوسیږي وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې لا هم جګړه روانه ده او امریکا خپل ځواکونه له دغه هېواده باسي، خو په خبره یې دغه هېواد د خپلو افغان کارکوونکو راتلونکي ته کوم ځانګړی میکانیزم لا نه دی جوړ کړی.
اوس کله چې دوی له افغانستان وزي زموږ اندېښنې ډېرې شوې دي، ځکه زموږ د خپل ژوند په اړه او د خپل فامیل ژوند په اړه ډېر په تشویش یو، ځکه چې که دوی له افغانستان وزي بعد له 11 سپتمبر نه د ترجمانانو په هکله دوی داسې مشخص میکانیزم نه ده جوړ کړی. او د بایدن له حکومت نه مو غوښتنه همدا ده چې د دوی له وتلو سره سم، لکه چې جرمني حکومت اعلان وکړه چې خپل ترجمانان به له ځان سره باسي، دوی زموږ په هکله یو پریکړه وکړي او موږ تنا پرې نږدي.
نوید ستانکزی وایي د ایس آی وی یا د مهاجرت ځانګړي ویزې پروګرام زیات وخت نیونکی دی او د ویزې د ورکړې دا پروګرام د دوی ستونزه نسی حلولی. یو دیرس کلن نصیر الله ملاخیل بیا د ساس انټرنیشنل په نوم یوې امریکایي ادارې سره د 2011 تر 2014 کال پورې د ژباړن په توګه کار کړی دی. نصیر الله که څه هم اوس له بلې نړیوالې ادارې یعنی د حقوقو د پراختیا نړیوال سازمان سره کار کوي، خو له امنیتي پلوه ځان خوندي نه احساسوي. نصیر الله هم په کابل کې ژوند کوي. وایي امریکا باید خپلو کارکوونکو ته د ویزې د ورکړې لړۍ ځکه چټک کړي چې په خبره یې د دوی له ځواکونو د وتلو وروسته دوی د خپل ژوند په اړه ژور اندېښمن دي.
دغه نخر چې د دوی په پروژو کې د ژباړن په توګه نور ادارې بخښنې کار کړی دی، نو دوی ته باید دا د ویزو پروسه چټکه شي او هغه اضافي کاغذ پراني په کې راکمه شي تر څو زر دوی وکولی شي چې د دوی له وتلو سره هممهاله دغو کارکوونکو ته هم ویزې ورکړل شي.
د امریکا د کانګرس شپاړس تنو غړو تازه د دغه هېواد ولسمشر ته په یو استولي لیک کې غوښتنه کړې چې هغو افغانانو ته د مهاجرت ځانګړي ویزې ورکړي کوم چې له 2001 کال را په دې خوا له امریکا سره په بیلابیلو برخو کې کار کړی دی.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
افغانستان او کاناډا یو ځل بیا د اوکراین د هوایي لیکې د پی ایس 252 نسکوري شوي الوتکې د قربانیانو کورنیو ته پر عدالت غوښتنې ټینګار کړی دی. دا الوتکه د 1990 کال په مرغومي کې تهران ته نږدې د سپاهي پاسداران ځواکونو لخوا په توغندیو وویشتل شوه چې په وژل شوي 176 کې 10 افغانان هم شامل دي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر مارک ګارنو وایي خپل افغان سیال حنیف اتمر سره ټلیفوني خبرو کې د عدالت پر پلي کېدو او له ایران څخه د پلټنې د دوام په موضوع ټینګار کړی. جزئیات په دغه راپور کې.
د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر مارک ګارنو وایي له خپل افغان سیال محمد حنیف اتمر سره ټلیفوني خبرې کړي. خغلی ګارنو په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د خبرو کې د نسکورې شوي پی ایس 252 اوکراینی الوتکې قربانیانو ته د عدالت او له ایران څخه د پلټنې د دوام په اړه هم بحث شوی. د اوکراین پی ایس 252 ډوله الوتکه د 1390 کال د مرغومي په 13مه تهران کې له هوایي ډګر د پورته کېدو وروسته د سپاه حفاظداران لخوا په توغندي وویشتل شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم مني چې حنیف اتمر او مارګانو پر ټلیفون د پی ایس 252 اوکراینی الوتکې قربانۍ کورنیو ته د نړیوالې ټولنې همغږي او ځواب ورکونې کاري ډلې د بهیر په اړه خبرې شوې. د دې وزارت د ویان مرسیال حامد تهذیب ازادي راډیو ته وویل
چګونګي روان د کاري ګروه
د پی ایس 252 اوکراینی الوتکې قربانیانو ته د نړیوالې ټولنې همغږي او ځواب ورکونې کاري ډلې د کار د بهیر د څرنګوالي او د دواړو هیوادونو د تخنیکي ګروپونو لخوا د له همغږي لپاره په ګډ کار خبرې وسوې.
ایران د دې الوتکې له نسکورېدو په لومړیو شېبو کې دا یوه تخنیکي ستونزه وبلله، خو وروسته یې ومنله چې سهوان په توغندي ویشتل شوی ده. د دې الوتکې د نسکورېدو له کبله 1600 تنه ووژل شول چې لس یې افغانان. د الوتکې نسکورېدو په نړیواله کچه پراخ غبرګون درلود، تر دې چې ایران یې پر دې قانع کړ. څو په دې پیښه کې هر تن وژل شوی د 1500 امریکایي ډالر د غرامت یا ناغې په توګه ورکړي. ان تر دې چې د دې پیښې د قربانیانو کورنیو ته د ځواب ورکولو او همغږۍ لپاره افغانستان، کاناډا، انګلستان، سویډن او اوکراین د تیر کال د غوی میاشتې په 12مه یو کاري ډله هم جوړه کړه. موږ د افغانستان له بهرنیو چارو وزارت څخه د دې کاري ډلې د کارونو د پرمختګ او غرامت یا ناغې په اړه هم وپوښتل چې ایران یې باید د قربانیانو کورنیو ته ورکړي، خو دې وزارت له ډېر اوږد انتظار وروسته بیا هم دا پوښتنه ځواب نه کړه. هڅه مو کړه چې د هغو لسو افغان کورنیو څخه چې په دې پیښه کې د کورنۍ غړي قرباني شوي هم څوک پیدا کړو، خو دې کار مو هم پایله ورنه کړه. خو له دې وړاندې د دې کورنیو غړو د عدالت او د پیښې د عاملانو د محاکمې غوښتنه کړې وه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو ته غوښتوار بشو. کوټې ته هلته بیګا په سرینا هوټل کې چاودنه شوې ده. د راپورونو په اساس 15 کسان په دې چاودنه کې وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د کوټ پر زرغون سړک او سرینا چوک باندې و بلوچستان اسمبلی او بلوچستان های کورټ ته چیرمه په سرینا هوټل کې تیر شپه هغه مهال و زوروره چاودنه وسوه، کله چې د هوټل په پارکینګ کې ولاړ په یو موټر کې چاودیدونکي مواد و چاودل سول. د چارواک په وینا چې د چاودنې څخه د لس څخه زیات و موټران ته نه و زیان اوښتی دي، بلکې د بلوچستان اسمبلی او های کورټ د ودانی چشه مات شوی دي. وروسته مرستندویو کارکونکو په چاودنه کې مړی او زخمیان د کوټې وسیول هسپتال ته رسولی دي، چیر چې د ډاکټرانو په وینا تر دمګړی پورې 15 زخمیانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او 12 نور په ټراما سنټر کې داخل دي. په زخمیان کې یو د سرینا هوټل سپایي وکیل احمد هم شامل دي.
کونټینس د دمکه کې د 15 مړ دمخ زه کم چې مین چیکینګ کې ده ګیسټ ده زه په دروازه کې ولاړم، بس ما په ځان نه پیدلې. دوه منټه بعد زه چې راولاړ شم ویني وکسو نور ورونه بلې دل په سرنه د ماکه دی زوردار چې برابر چا په غوجو نه اورېده او زه خپل د یو سر بالکل نه اورم.
پر چودنه باندې بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر زی عالمګو ویلې دي چې دا پېښه ښکارا ترګری ده. تیر شپه د خبري اعلان سره په خبرو کې هغه وویل چې د دې پېښ تر شا د هغه ډول لاس دی څوک چې د بلوچستان امنیت او ترقی لیدل نه غواړي. د تیر شپې چاودنه په داسې وخت کې وسوه کله چې په پاکستان کې د چین سفیر نه یوازې د کوټ پر دوره وو، بلکې د هغه شپه هم په سرینا هوټل کې وه. خو د بلوچستان د کورنۍ چارو د وزیر په وینا چې د چاودنې پر مهال هغه په هوټل کې موجود نه و. پر ټولنیزو رسنیو په جاري شوي یو بیان کې د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی لخوا ویل شوي دي چې دوی د پیش ذمېداري قبلوي او ویلي دي چې تحریک د یو ځانمرګي برید د لارې د کوټ په 5-star هوټل کې د پولیسو په ګډون نور لوړ رتبه چارواکي په ځانمرګي برید کې پنشه کړي دي. دلته نن په کوټ کې د ترګري ضد CCD پولیسو په سیولاین تاڼه کې د ناصرګندو کسانو په ضد مقدمه لاسلیک کړې ده. په هغه کې د قتل او اقدام قتل او د ترګری د پی اچولې دي، خو تر دم غړي پرې څوک نه دی نیولې.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو ته وایي اوس به هم راشو افغان چارواکو ته د امریکایی چارواکو لخوا د لرغون آثارو د تسلیمي راپور. امریکایی چارواکو د افغانستان یو شمېر لرغونی آثار چې په نیویارک کې نیول شوي وو په واشنگتن کې د افغانستان سفارت ته وسپارل. د دې آثارو شمېر لسګونو ته رسیږي او د دویمې او درېمې میلادي پیړیو څخه دي. د احمد شیبر په دغه راپور کې جزئیات وړاندې کیږي.
امریکایی چارواکو درې دېرش لرغوني آثار په واشنگتن کې د افغانستان سفارت ته وسپارل. دا آثار د افغانستان سفارت د چهارشنبې په ورځ د لنډې مودې لپاره نندارې ته کېښودل. د دې آثارو په اړه په متحده ایالاتونو کې د افغانستان سفیر رویا رحماني وویل:
A lot of different civilizations, people, ideas.
تمدنونه، خلک او بیلابیل مفکورې د ورشمول لارې د نړۍ له یوې خوا بلې خوا ته لږدېدلې. دا لرغونی آثار د دې ښکارا نشي دي. د سیلینوس یا یونانی استورې نیولې د بودا د یو مجسمې تر سر پورې د هغې زمانې چې دی بودا سو تر هغه وخته چې یو شهزاده و.
د سفارت په وینا دا پخواني آثار به ډېر ژر کابل ته واستوي او په کابل موزیم کې به نندارې ته وړاندې شي. د دوهم یو درېمې میلادي پیړیو د آثار په وروستیو کې په نیویارک کې د انتیکو له یوه پلورنځي د هغو پلټنو په ترڅ کې ترلاسه شول چې امریکایي مامورانو د نورو هیوادو د لرغونو قاچاق شویو آثارو لپاره پیل کړي وو. چارواکي وایي دا تر ټولو ډېر لرغوني آثار دي چې په امریکا کې نیول شوي او افغانستان ته سپارل شوي دي.
ازادي راډیو ته غواګیاست. اوس هم راځو د فوټبال یو راپور ته. د ریال مادرید د فوټبال د کلب رئیس چې د اروپا د سوپر لیگ د نوی پلان شوی لیگ مشر هم دی وایي دمګړې د دی لیگ جوړول زندول شوی دی. فلورنتینیو پیرز تیره شپه وویل له دې کبله نه هیله دی د اروپا دولسو ټیمونو تیره اونۍ د سوپر لیگ جوړول اعلان کړل، خو دې اقدام پراخې او توندې نیوکې راپورته کړې چې په پایله کې له دې ټیمونو څخه ځینې په لیگ کې له ګډون په شا شول. په دې اړه تفصیل د اجملان په راپور کې وړاندې کیږي چې د مظاهرچیانو په نارو پیلېږي چې د دغه لیگ په خلاف یې پرون غږ پورته کړی.
د انګلستان د ټاتنهم د فوټبال د لوبډلې لوبغالي بهر د فوټبال مینوال بلاخره د دوی او د اروپا د سوپر لیگ د نورو مخالفانو د اعتراض لوړ غږ واورېدل شو او دا تازه پلان شوی لیگ وسنډول شو. د ریال مادرید د فوټبال ټیم رئیس فلورنتینیو پیرز چې د سوپر لیگ رئیس او د دی لیگ لاسلی تراهانو هم دی د اسپانیا د ال لارګوری خبری شبکې ته وویل لا دې کبله نهیله شوی دی.
یو څه خواشینی او نهیله یم، ځکه فکر کوم درې کاله مې پر دې پروژې کار کړی. ډېر ساده، د دې پروژې هدف دا و چې څنګه کولی شو له اقتصادي ستونزو چې دا مهال د اسپانیا په فوټبال کې ورسره لاس وګرېوان یو راووزو. نه شو کولی لا لیګا ته بدلون ورکړو، ځکه زموږ د تاریخ یوه برخه ده. پس هغه ځای کې چې په کې د پیسو د ترلاسه کولو امکان شته، همدا د اونۍ مینځ کې سیالۍ دي. هغه سیستم چې اوس یې لرو، یعنې د اروپا د اتلانو لیګ، یو زور سیستم دی چې یوازې د کوارټر فاینل پړاو کې ترې پیسې ګټلی شو.
له دې سره په یو وخت د چهارشنبې په ورځ د انګلستان د مانچستر سیټي د کلب اجرایوي مشر فیران سوریانو له هغه ټیمونو سره د یو ځای کېدو په خاطر چې د اروپا د سوپر لیګ غوښتونکي وو، د دې ټیم له مینوالو بخښنه وغوښته. اخوا په ایټالیا کې د یونتوس تورین کلب رئیس اندري اګنیلی هم ویلي چې د انګلیسي ټیمونو له وتلو وروسته به سوپر لیګ ترسره نه شي. د اروپا سوپر لیگ د مانچستر سیټي، چلسی، ریال مادرید، بارسلونا، یونتوس او انټر میلان په شمول د اروپا دولس لویو ټیمونو پلان کړی و. د اروپا د فوټبال د ټولنې او فیفا په شمول د نړیوال فوټبال د مشرتابه ځواکمنو سازمانونو د دې لیگ جوړول د فوټبال د تاریخي او اخلاقي اصولو خلاف او د څو ورزشي کلبونو د مادي ګټې ترلاسه کولو هڅه بللې وه. د سازمانونو همدارنګه خبرداری ورکړی چې هغه ټیمونه به چې په سوپر لیگ کې ولوبېږي په بل هیڅ اروپایي سیالۍ کې شامل نه کړی شي او لوبغاړي به یې هم اجازه ونه لري چې په نړیوالو لوبو کې د خپلو هیوادونو د ملي ټیمونو لپاره ولوبېږي. خو د سوپر لیگ پلویان چې شمېر ډېر کم دی وایي د سوپر لیگ جوړول کولی شي د فوټبال له ټیمونو سره مرسته وکړي څو له هغو اقتصادي ستونزو راووځي چې د کرونا د وبا خپرېدو له کبله ورسره مخ شوي دي.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسؤلینو ته ورسوئ، نو د هر یک شنبې په ورځ له دریو تر څلورو بجو د دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 شل 50 40 0992 225 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریکې کړئ. www